درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیر تکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او سه حجم بم پتن می درنه ګللی سکون کو لکه سرنګ چې مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیه او هم ټولګي کتاب او هم لوستین هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی ګللی سکون کو کله دین سیس استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم لاته ټول کډر مون زکون کنه هله لرم چې خپل د وون کړګي جغرافي مزمن کتاب او کتابچا او کلمونه د ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکي وختونه کې نه یوازې د تاسو پر ترې استفاده وکړي بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ درنو زکون کور از د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سي پیپري هم چې نن درنو کدر من زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوستر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش مینونه وګړي لري چې دغه سروي یا هم دغه کوم سروي چې سوي د په 1400 کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ سلويش تنه وو او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سرته رسول سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کومه اندازه سره دی هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو ګللی د کون کوز مردکان هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکان هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزارات دی ازبک دی ترکمن بلوس پشهي نورستاني او داس نور پر مختلف کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو څنګه په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بل هم دری دی چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حقله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حقله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حقله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قاني منابع ته وګورو، یو له قاني منابع له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکه کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه په خپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړوالی پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولی شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درناو ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیا او د افغانستان اقتصادي جغرافیا په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیا کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیا کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې د دریس په لنبه تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول کدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لوي احترامات مقبول کی قدرمنه او کله لیسکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدرمنه او کله لیسکون کی براتر او غچور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن درنو زکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوچي د جغرافي موقعیت په حق له سپوهشي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر 15 سم سپری همدارنګه قدرمن او ګللی سکون کوز مرستا سودنن رزي درسي اهداف عبارت دي له لومړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچی د کشف په حق لسه پوهیږي، دریم طبیعي جغرافي. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګللی سکون کو د پراته او جو د دقت په هله ما هله داسې د لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو سکون کو داسې مرستا سودنن رزي د لوست موضوع ډیره په زړه پورې او د چسپ د ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مور او تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق معلومات لاسته راوړي. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څیر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسئ چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچه د 45 درجو او 120 درجو لویدیځ طول البلدونو او 40 درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی، او د امریکا د لوی وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدر منزده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدر منو ګللې ځکونکو د امریکا د لوی وچې اوږدوالی له شماله څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغیر کې دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په هکله ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په هکله معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ که درمونه زده کوونکو د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت، یعنی یوه چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریمه چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې بیت جلا جلا نومر کول سوري. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویه وچه چې ده که درمونه زده کوونکو له شماله څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شماله طرفه څخه و جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې دي که درمونه زده کوونکو کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو د منځني امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کېږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو له بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو له بل سره په وصل کړي دي او یو له بل سره نښلولي دي، او د منځني امریکا له جنوبي امریکا څخه یو د بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې بیا درنو زده کوونکو چې ډیره لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځني امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هو په حق ډول بستل وسوم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل سوه، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره گیدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچ په حق له معلومات لاس تر اورس په کبلن ډول او پلس ډول سره وایو امریکا له یو چې شیدا د کریستیپ کولم یو ایتالوی بیری چلون کی چې د زمکی د کویت په حق له باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په سپر له سعودي نیوی ملادي کال کې د اسپانیا د پاچا له پاتخه په دنه باندې وګمارل سو تر سې دی لویدیز تر پوره تبلار سره په لویدیز تر پو کې د هندستان ته سفر وکړي او په هغه د هندستان هیواد څخه د هغوی کوم اشتمنی چې هلته موجود دي هغه اشتمنی لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولمې د دغه موخې په خاطر سره لویدیز طرف ته واستوي تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدو لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کرستی پلم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه وو. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپیژندلې. کرستی کولم دغه فکر کوي چې کرستی کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دې راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسیدو څخه وروسته کریستی کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه لیدنه وکړله. وروسته د کریستی کولم څخه بل بیړی چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یې د کولم پلارې ته دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړی چلوونکي د خپل سفر په حق له یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په حق له معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې و هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د ځمکې د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1500 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریس کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سیا مقاله چې سیا نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1500 د شمال د کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوالي وي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړی او نوري هم مخې ته ولاړ نه. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړی وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړی وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کولسو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرتور کولسو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لوی وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لوی وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کښې د جنوب په برخې ته استعمالې ده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېدل چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. روز دکونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورونو، امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2340 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو دوه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لوی وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکی یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادیږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دا غرونه چې د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط و، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي، دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي، دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سند راتلونکي برخې ته راځو، د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دویم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخوار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړي سکون کې براترو غو جوړ صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتن وي. خو زه کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې، یا هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، لازم ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لدی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 215 او 245 ختیځ طول البلدونو ترمنځ